آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبې ورځ ده او د 1340 لمریز کال د وږي اتمه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست میاشتې 13 نیټې سره سمون خوري. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي چې د افغانستان په محلي وخت د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
د امریکا د ملي امنیت سلاکار اسلام آباد ته رسېدلې ده چې د صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د ترکیه جنگی الوتکو هم د داعش په ځایونو باندې هوایی حمله پیل کړي دي، او قاهره د الجزیرې د تلویزیون په درو ژورنالیستانو باندې د درو کالو بند سزاګانې راایستلې دي.
له خبرونو وروسته به په دې اړه رپورټونه واورئ. په بینکاک کې د هندوانو په یو معبد کې بم چونکې نیول شوی دی. د بلوچستان د صوبې د روغتیا د چارو وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي سره مرکه، او یو 2 کلن ځوان افغان نثار احمد یوسفزي ته د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د سرو زرو مډال ورکړل شوی دی. لومړی له طاهر اڅکزي نه خبرونه واورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په یو ناڅاپي سفر اسلام آباد ته رسېدلې ده چې د پاکستان د لوړپوړو حکومتي او نظامي چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستانی چارواکو چې ویني غوښتل نمونه یاسي امریکا ژغته وویل چې رایس به نن د یکشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د اردو د لوی درستی سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې توقع کیږي دا خبرې به زیاتره په متقابلو ګټو او د اندېښنو وړ مسئلو باندې وسي، په خاص ډول د تروریستانو او جګړه مارانو په هغو حملو باندې چې د پاکستان د خاورې څخه کیږي. ټاکل شوی رایس به د افغانستان په هلو ځلو کې چې د طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي د پاکستان په نقش باندې هم وغږیږي، او د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د وروستیو شخړو او تاوتریخوالي په هکړه به هم بحثونه وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون د شنبې په ورځ ویل دی چې زنګي جټ الوتکو یې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په ځایونو باندې د لومړي ځل لپاره د امریکا په مشرۍ په هوایي حملو کې برخه اخیستې ده. الوتکو په سوریه کې دننه د داعش په ځایونو باندې چې ترکیه ته د ګواښونو په توګه ګڼل کیږي په محلي وخت د جمعې په ورځ ناوخته د حملې پیل کړې. ترکیه د 2 ځنګ څخه وروسته 13 موافقه وکړه چې د اسلامي دولت د جګړه مارانو په مقابل کې به د اسلامي دولت د جګړه مارانو په مقابل کې په جګړه کې به زیات فعال نقش په غاړه واخلي. د ترکیه جیټانو په سوریه کې د داعش په ځایونو باندې په لا ترکیه د 2 ځنګ څخه وروسته 13 موافقه وکړه چې د اسلامي دولت د جګړه مارانو په مقابل کې په جګړه کې به زیات فعال نقش په غاړه واخلي. د ترکیه جوټانو په سوریه کې د داعش په ځایونو باندې په لارښودو او دقیقو بمونو بمباري وکړي، بې له دې چې د سوریه هوایي قلمرو ته داخل سي، او وروسته ترکیه امریکایي جټ الوتکو ته اجازه ورکړه چې د سوریه سره سرحد نږدې د یوې مهمې هوایي اډې څخه استفاده وکړي. د قاهرې یوې محکمې پرون د شنبې په ورځ د الجزیرې د تلویزیون 3 ژورنالیستان په دې ملزم کړي دي چې د اخوان المسلمین د لغوه شوي ګوند ملاتړ کړی دی، او له دې کبله په هغوی باندې د 2 بند سزاګانې راایستلې دي. د الجزیرې د خبري رسنیو د شبکې د رئیس کفیل مصطفی سواغ په یوه بیانیه کې ویلي دي چې دا فتوا د عقل او منطق مخالفه ده. لویدیزو حکومتونو او د بشري حقوقو سازمانونو ډیر ژر د قاهرې د محکمې دا فتوا وغندله، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مصر د حکومت څخه وغوښتل چې د دې فیصلې د تعدیلولو لپاره دي د ټولو اقداماتو څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جنوبي سودان جنگي ډلو ته خبرداری ورکړی دی که هغوی د سولې موافقه په بشپړه توګه عملي نه کړي نو بندیزونه به ورباندې ولګوي. خلیل خان به د دې رپورټ خلاصه تاسو ته واوروي.
د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د جمعې په ورځ په حکومتي ځواکونو او یاغیانو باندې غږ کړی چې د اوربند درناوی دی وکړي.
But I warn you, you regional leaders.
د دې ونی په سر کې ورسته لاغه چې د سولې موافقه لاسلیک شوی د جنوبي سودان جمهور رئیس سلواکر د چهارشنبې پرز خپل پوسټ امر ورکړ چې مخکې لدې چې د شنبې پرز اوربند په مکمل توګه عملی سي ټول پوځي عملیات دی ودروي. د یغانو مشر ریک ماچر یو ونی مخکې له د سولې موافقه لاسلیک کړی ده. خوشاغلی کړ د دې موافقه په اړه ځینې ملوزات درلودل چې داسې اندېښنې را پیدا کړې وي چې کېدای سي اوربند د ډیر وخت لپاره نافذ نسي. دغه موافقه د ایتوپیا په کوربتوب د څو میاستو خبرو او د څو ماتو سوو اوربندونو نورسته لاسلیک سوی ده.
د جنوبي سودان په اړه مو یو رپورت واورید او دا هم نور خبرونه. د اوتری چارواکو ویل دي چې پولیسو پرون د شنبې په ورځ د جرمني سره سرحد نږدې درې ماشومان چې نږدې وو د زیاتې تندې له لاسه مړه سي د هغه وان موټر څخه را ایستلي دي چې د سوریې او جنوبي اسیا د شپږویشتنو مهاجرینو څخه ډک وو. د هنګری یوې محکمې پرون څلور تنه مشکوک قاچاقبران په داسې حال کې یوه میاشت نور هم بندي وساتل چې اروپا د داسې سخت بشري بحران سره مخامخ ده چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه راوروسته هیڅکله داسې بحران نه و لیدلی. د تایلند پولیسو کمشنر ویل دی چې د هغو تحقیقاتو څخه چې د هندوانو په یوه درمسال کې د بم چونې د مرګانۍ حملې له کبله روان دي په هغې کې د یو بل نفر لاس درلودل هم څرګندېږي. هغه داسې وویل: نن پولیسو او اردو په ګډه یو مشکوک کس نیولی دی. موږ دا نسو ویلی چې هغه د کوم هیواد دی. هغه په یو اپارتمان کې پټ شوی وو او د پولیسو او اردو چارواکو هغه د دې اپارتمان څخه را ایستلی دی. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې د امریکا د متحده ایالاتو د شمال ختیځ ایالت الاسکا اوسیدونکي همدا اوس لا د چاپیریال د بدلون تاثیرات ویني. د دغه ایالت ځینې برخې په شمالي قطب کې واقع دي او جمهور رئیس اوباما دا وینا په داسې حال کې وکړه چې سبا د دوشنبې په ورځ دغه ایالت په درې ورځني سفر روان دی. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا واشنگتن دی او تاسو زمونږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. د تایلند چارواکي وای هغه کس په توقیف کې دی چې ګومان کیږي په بینکاک کې د هندوانو په یو معبد کې بم چولیو. پام وکړئ، نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ران کوبن رپورټ کې چې د بینکاک نه را لېږلی.
ویل کیږي دغه کس چې د شلو کالو په شاوخوا کې عمر لري پرون د شنبې په ورځ د بینکاک نه بهر په یو اپارتمان کې ونیول شو. د په بینکاک کې د هندوانو په معبد کې د بامي چاودنې نه دوه هفته وروسته ونیول شو. په دغه چاودنې کې شل تنه ووژل شلو او په لسګونو نو ټپیان دي. د ده د نیولو پسې سل پولیس او عسکر ګرځېدل. پولیسو په اپارتمان کې د بم جوړونې داسې مواد پیدا کړل چې د اګست په 18مه نیټه د ایروان په نامو د هندوانو په معبد کې ورنه کار اخیستل شوی. دغو موادو د هغې چاودنې سره هم ارتباط لري چې بله ورځ د پیر په نامو په یو سیند کې شوی وه چې څوک پکې نو ټپیان شوي. د تایلند د پولیسو کمشنر سومیوت پام پانګ مونګ پرون د شنبې په ورځ په مطبوعاتي کنفرانس کې وویل د دغه کس هویت نه دی معلوم. دی وایي نن پولیس د پوځ سره یو ځای شول او مشکوک کس ونیوه چې خارجي دی. موږ دا نشو ویلی چې د کوم هیواد تبه دی. په شواهدو او د چاودیدونکو موادو په لارو سره دا تور باندې لګیدلی دی. د پولیسو او پوځ منصبان ورنه په ګډه تحقیقات کوي او د نونګ چوک د پولیسو د ماموریت د سیمې په یو اپارتمان کې دغه مشکوک کس پیدا کړ. سومی یو تن ویلې په لس معلومات نشي څرګندولې ځکه چې لا تر اوسه تحقیقات روان دي او چارواکي د هغه دوهم کس پسې ګرځي چې ښایي لا تر اوسه په تایلند کې وي یا له هیواد نه وتلی وي. د توقيف شوی کس سره د ترکی پاسپورت مګر پولیس ویلې د هغه سره د سفر کاغذونه جعلي او په اپارټمان کې نور پاسپورتونه هم پیدا شول. تحقیقونکو هغه چاو دونکو مواد او ورته مواد پیدا کړل چې په معبد کې ورنه کار اخستل شوی و. صدر اعظم پریوت چان اوچا د هیواد په تاریخ کې دا بدغونی او بد چاودنی یاد کړل. د پولیسو کمشنر اسومی یو تنه ویلې دغه مشکوک کسان د یو پراخې شبکې و برخه و چې لاسو کسانو ته شمیر رسیږي او د 2013 کال نه راپدې خو تایلند ته سفر کوي، مګر دا خبره رد کړه چې ګنی دوی د بین المللي ترورستي شبکې یو برخه وي. دغه کسان د بمی چاودن نه څو ورځې د مخه د اپارټمان په عین منزل کې څو کوټې په کرانی ولوي او د دغه اپارټمان د تند معلوماتو د ورکول نه ورسته ونیول شو. څارون کې وایي د دې ورشته چې دغه مشکوک ډله په بنکا کې د بلې حمله لپاره تیاری نیسي، په خاصه توګه هدف یې آسیایي سیلانیان دي. په دغه حمله کې چې په معبد باندې وشول اکثره وژل شوي کسان چینایان یا د چینایي له پخت نه و. د امنیتي چارو یو څارونکي ویلې د شک لري چې دغه چاودنې په ترکیه کې د یوې افراطي ډلې پورې ارتباط لري چې د خړ رنګه لیوانو په نامه یادېږي. د دغه څارونکي په قول دغه ډلې وروسته له هغه په بنکا کې د حملو پلان جوړ کړی و چې تایلند سل یا غوري مهاجر په زور د جولای په میاشت کې په داسې وخت کې وستل چې د دوی د تعقیب په باره کې بین المللي اندېښنه موجوده وه. دغه یو غورانو غوښتل چې ترکیه ته ولاړ شي. د تایلند چارواکي هغه راپور ته اهمیت نه ورکوي چې وایي چین ته دغه یو غوریان استولی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ماخوستن 9 بجې او د سولېخ دقیقې دي. د بلوچستان د صوبای حکومت د پلان او پرختیا وزیر ډاکټر حامد خان اسکسه متحده ایالاتو راغلی وو. د امریکا غږ آشنا تلویزیون ورسره د طالبانو د کوټې د شورا په افغانستان کې د سولې د پروسې او د پاکستان د رول او ژمنتیا په باب او یو شمېر نور موضوعګانو په اړه مرکه کړې ده. مرکه ته ستاسو پام راړو.
اڅک زای صاحب سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. ډیره مننه چې زموږ خبرونه کې برخه واخیستله. محمود خان اڅک زای په اسلام آباد کې په حکومت کې ونډه لري، ستاسو مشر ورور د بلوچستان والی دی او تاسو خپل هم یو وزیر یاستئ، بیا هم په بلوچستان کې په کوټه کې د طالبانو مرکزونه دي. آیا افغانانو ته دا ګله حق نه ده چې وایي چې طالبان ول مخه تاسو نه نیسئ؟
ستاسو ډیره مننه، آشنا ټلویزیون ډیره مننه چې موږ ته دا موقع راکړه چې تاسو سره په دې خبر مجلس وکړو. پدې تاسو د مجلس وکړه چې محمود خان په حکومت کې برخه لري، زموږ په وفاقي حکومت کې برخه نشته. او موږ په صوبه کې پښتون بلوچ صوبه د بلوچستان ورته وایو. پدې کې زموږ د درو پارټیو صوبه حکومت دی چې پاره کې یو مسلم لیگ نواز دی، یو د بلوچ وطن پالو نېشنل پارټي دی، بل پښتونخوا ملي اومنه پارټي دی. کته تاسو مسله شاته لارسو افغانان درالو په افغانانو کې مشت وي. په پاکستان کې سنت څوک مهاجر ندی تللی، پنجاب ته ندی تللی، بلوچستان علاقو ته په بلوچستان کې ندی تللی، ټول افغانان درالو په افغانانو کې مشت سو. چاغله بولانه ته چتراله پښتون خوا صوبه ده او دلته د په بلوچستان صوبه کې په شمال کې کوټه جو بورای مسخیل سیوی زیارت کلاب لا خان پرین د ټولو پښتني سیمې دی په دې کې مشت. نو د دوی ټول روزنه او کمپونه تراچو هم دالتو. نو اوس په دې کې شک نسته چې پاول ځل په پاکستان کې زموږ مرکزی حکومت او زموږ عسکري قواوی په ګډه په مشوره کار سره کوي، نو د ټروریزم خلاف هغه وخت چې دوی به مجاهد بلل، غازی به باله او په خپل به دوی دغه کوله پالنه ساتنه کوله.
بله،
اوس وای دا دهشتګر
دی. پښتني ډیر زیات دي، زغړم چې ټول پښتنه تاسو ځوابونه ورکړي. آیا پاکستان د افغانستان او د طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې صادق دی، او څنګه کولای شي چې پاکستان خپل دغه صداقت په عمل کې افغانانو ته ښکاره کړي ثابت کړي؟
دا خو ډیر شم پښتنه راسو کړه. په اول ځل پاکستان دا خبره په معنا و منله چې د دې د طالب تر شا ولاړ دی، ول چې په دا مجلس کې دا ضرور په مبصر په حیث حاضری وکړله. نو د تیر پنځه ډیر ښکالو تړوندې د طالبو د زموږ د عسکري قواو د پاکستان نو ډیر ژر بنسي ختم خو سه بسم الله وکړله. نو موږ هم ودې ته دواګو یو چې دا کامیاب شي.
د مولا عمر مارک رئیس چې د دوی په لیکو کې د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته شوي، آیا دا کولای شي چې د سولې لپاره د افغانستان د سولې لپاره یو لار هواره کړي؟
دی خو کار ډیر اسان کړ. مولا عمر امیر المؤمنین باله او پتیر اختر لا هم زموږ جمعیت العلماء اسلام نظریاتي د کاغذونو بشیل د اختر پیغام یو کوټه کې پښتنو ته ورکاوه، بلوچستان ورکاوه، او بیا یې په د افغانانو افغان حکومت او د طالبان ترمنځ کوم مجلس وسو، بیا د بیان جاری کی چې دای ګو د دې حمایت کوي، او بیا دا خبر رااله چې دوه کال مخکې مرته. نو په دې کې د افغانانو چې پاتې شو هغه خلک چې د افغان حکومت په ضد جنگيږي، هغه طالبان، هغه خلک په هغه کې هیڅ نه پریښول. پلی دوه کال مخکې سړی مرسوي، دوی بیانونه جاری کوي، نو ښکاره خبره ده چې دوی چیرې اوسه ده، چیرې مرسوي دی، هغه حکومت ته دي زموږه ده.
ډیر مننه تاسو نه احمد خان اتکزي.
ډیر
مننه. ډیر رمضان.
لیونه بدکړې
د امریکا غا واشنگتن ده د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د نثار احمد یوسفزی په نوم یو د دشکلن افغان ځوان ته د بنگداري او مالی څنګه کې د ښه استعداد درلودلو له امله د سرو زرو مډال ورکړی دی. دا لومړی کس دی چې په افغانستان کې د ماسترۍ ترلاسه کولو وروسته د سرو زرو مډال وګټه. نور تفصیل د نثار احمد یوسفزی سره زمنګ د خبريال ممتاز بهیر په مرکه کې وهوري.
یوسفزی صاحب خبر شو چې تاسو په بانکداري او مالی برخه کې داسې یو کس هستی چې د سرو زرو میډال په لاس کې لري. دغه میډال د ترلاسه کولو هغه بهیر کوم ته او زموږ اوریدونکو ته وایي؟
اصل کې دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې موږ په افغانستان کې داسې یو فرصت لرو تر څو ځوانان وشي کولی خپل د کار ترڅنګ دوی خپل تحصیلات مخکې ویسي او دې ته ضرورت ونه لرو تر څو بهر ملکونو ته لاړ شو، ځکه اکثره خلک اقتصادی مشکلات لري نشي کولای خپل کار او وظیفه پریدي او لاشي بهر ملکونو ته. زه خپل د وظیفه تر څنګ د بختر پانتون د اول ځل لپاره په افغانستان کې ماسټري معرفي کړی و. پروګرام په سلو رشتو کې زحال ته په 2014 کال کې لاړم او د مالی او بانکداري پرشته کې د 2014 کال په اخر کې می خپل ماسټري لاس سره وړه او د خپل رشتې اول نمره ومه. روسته دوی خپل هغه تحلیل او ارزیابي چې درلوده د لستونه وزارت تحصیلات ته ولېګه، دوه ورځې مخکې دا لستونه نهایي شو او د پرونی مجلس کې چې خپل وظیفه د تحصیلات علی هم حضور درلوده، زه یې من هیڅ په بهترونو کې بهترین اعلان کړم او د سرو زرو د مډال راته دا عزت او افتخار را په برخه کړ. او ما تخپل شخصا د سرو زرو مډال وزیر صاحب راته تفویض کړ او زه په دې دا غوینه ډیر زیات منندوی یم.
کومې دندې تر سره کوي؟ دندې مسدی
زه خپل اته کال کې چې په مرکزی بانک کې د ماموریت د دورې نه مې دا کار شروع کړی دی. په مختلفو برخو کې د مالی خطراتو په بخش کې، همدارنګ د بانکداري په بخش کې، او اوس فلحال د عامه اعتبارات او د ثبت اداري عمومي امر یم په مرکزی بانک کې دنده تر سره کوم.
لوی لاسرورنم ست په دې جریان د کار کې
په دې مشخص بخش کې چې زه کار کوم، مونږ د اول ځل لپاره په افغانستان کې د نړیوال بانک په مرسته یو سیستم رامنځته کړ چې د قرضو د لاسرورنلو سہولتونه رامنځته کړي. او په دې مملکت کې چې اکثره اوقات د فساد خبرې کیږي او د بیوروکراسي خبرې کیږي، مونږ د سیو میکانیزم رامنځته کړي دي تر څو هیڅوک په هیڅ ولایت کې او په هر ځای کې چې زموږ خدمات ته ضرورت لري بغیر د اداري تای مراحل نه دوی کولای شي زموږ د خدماتو نه استفاده وکړي. او هغه د قرضي پروسس چې مخکې په میاشتو کې به تکمیلی ده اوس په ورځو کې تکمیليږي، چې دا یو ولایت او یو کلی پورې محدود نه دی بلکې په ټول ملک کې همدا اوس عملا د دې نه خلک استفاده کوي.
دا چا جوړ کړی دا سیستم؟
دا مرستندوی ادارې نړیوال بانک شمیرل کی تطبیق خپل افغانانو کړي، چې زه خپل او زما ټیم چې دلته ما سره کار کوي دا اول ځل لپاره د افغانانو په لاس نور افغانانو ته یو محصول دی.
داسې حال کې چې افغانستان ته بهرنیو هیوادونو بهرنی متخصصین راځي او د افغانانو سره د ظرفیتونو په لوړولو کې مرستې کوي، خو ما داسې اوریدلی چې تاسو برعکس د تاسو څخه بهرنی هیوادونه بل نه کوي چې ورشه یوالته د ظرفیتونو په جوړولو کې لاغوي سره مرسته وکوي. په دې اړه کوم معلومات ورکړئ، کوم یوادونه ته تلیاستي او په کومه کچه مو د ظرفیتونو په لوړولو کې کار کړل له بهرنیو یوادونو سره؟
نړیوال بانک په دعوت باندې زه سبا ته ترکیه ته ځم. استنبول ښار کې یو مالی ورکشاپ دی بلملی سطح باندې چې درنیم سو سلور سو خلک بلته رازی او زخپل د افغانستان بانک په نمائندګی باندې الته د خپل سیستم هغوی ته دوه پریزنټیشنونه لرم چې په انګلیسي ژبه باندې د نور ملکونو خلکو ته به زده وړاندې کوم. هغه کم مثبت خبرې چې موږ د افغانستان لپاره لرو الته به نور خلکو ته به هغه وړاندې کوو خپل ملي بیرغ سره به زو ان شاء الله. او زه تیر کال اردن ته تللی وم، په عین مورد کې نور ملکونو ته موږ خپل د ظرفیتونو د لړواړي د تجارب هغوی سره موږ شریک کړي. همدارنګه زه امارات ته هم تللی وم، هلته د نور ملکونو نه دعوت شوی و او په هغه کانفرنسونو کې بین المللي کانفرنسونو کې د مرکزی بانک په نمائندګۍ زه نور ملکونو ته ځم او د نور ملکونو خلکو ته د خپل تجربه غوښ سره مونږ شریک کوم.
ځوانان هم یاد کړ، ځوانان ته یو مشخص پیغام کو وړاندې کړ.
ځوانان ته پیغام داده چې اول خو په دې شرایطو کې د دوی د نور ملکونو تګ نه دی چې خپل ملک پرې دی، په خصوص هغه ځوانانو ته چې دوی یو سس د کړي په دوی باندې سرمایه گذاری شوه، که دوی خپل د وطن پرې دی او لاړ شي نو واضح خبره ده چې بیا به د کندو یتیمانو پیسې چې په دوی لګول شوی نه دومره سرمایه شته چې په نور باندې د سرمایه گذاری وشي. مهمه خبره مې دا ده چې دوی دې کار نه امکان تر هدا پورې دی جلوګیری وکړي.
ډیر زیات مننه کوم یوسف زای صاحب، یو ځل بیا تاسو ته د دې مډال مبارکي وایم.
تاسو نه هم ډیر زیات مننه. زه خپل په خپل وار سره بیا یو ځل د باختر پوانتون او همدارنګه د لوړو زده کړو د وزارت محترم وزیر نه فریده مومن نه زه ډیر زیات مننه کوم.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د خبرونه په پای کې د څو خبرونو مهم ټکي ځلې بیا ووري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاوره میرمن سوزان رایس په یو ناڅاپي سفر اسلام آباد ته رسیدلې ده. هغه به د پاکستان د لوړ پوړو حکومتي او نظامی چارواکو سره خبرې وکړي. ځینو پاکستانی مامورانو چې نو غوښتل نو نیت شي امریکا غوښتل ویل چې میرمن رایس نن د یکشنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف سره وګوري. دواړه خواوې په افغانستان کې په روان د سولې په خبرو کې د پاکستان په نقش باندې خبرې کوي. د ترکیې د بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ ویل چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ځایونو باندې د لومړي ځل لپاره د امریکا تر مشرۍ لاندې په هوایي حملو کې ګډون کړی دی. د قاهرې یوې محکمې د شنبې په ورځ د الجزیرې د تلویزیون درې تنه ژورنالیستان په دې الزام چې د اخوان المسلمین د منع شوي ګوند ملاتړ یې کوو په دریو کلونو حبس باندې محکوم کړو. د الجزیرې د خبري رسنیو د شبکو مسؤلینو د پریکړه د عقل او منطق مخالف عمل وباله. محترمو اوریدونکو، زموږ د همان انسان پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې زموږ د دری خپرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.